هغه ورکسیوی کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تیلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اورېدونکو ډېر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خپرونې د جوړولو او تنظیمولو ویاړ راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اورېدونکو، لکه څرنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بېلابېلو خپرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او ورکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه طاهر روشن ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ازادي راډیو د ډیجیټل انزوري زپانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د دې ونی ومه ورس خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونی د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لنوري نکمه نو پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو، خو د فلسطین او اسرایلو ترمنځ نخته او بمباری هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافی اندازه خړه کړې ده. دا زل ومه ورس په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده، را سره پاتې شئ. بیا هم ستنی مشه. تیرونه د اکتوبر په ومه او یولسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکل شوی اوسایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم ځمکې ته وخت نه وخت چالی ورکي، تر اوسه 112 کلی لمنځه تللي، لږ تر لږه 12000 کسان په یو نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې که څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو له مخې پکې له 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. ازادي راډیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅې روانې دي.
کاملا ما زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرده که زخمی بودم و بود اگه کلان همه زیرا آواره شده
مدر خبرو میاد، دختر میاد، پسر میاد، از خوار از یه چی خبر میاد چه
از چه خبر الله
تو بزور خوره.
او د زلزلو د معلومولو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړۍ زلزلې وروسته شاوخوا 40 ټکرونه خوړلي او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې له 100 تر 200 کیلومتر پورې خودل شوی دی. لومړۍ او وروستۍ زلزلې 6.3 درجې اټکل شوي چې مرکزونه یې د تباهۍ له ځایه له 25 تر 30 کیلومتر لرې د هندوکش د غرونو د لویدیځې سلسلې په وروستیو کې اټکل شوي.
په افغانستان په لویدیځ او مرکزي سیمو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې چې دي دا د نسبتا د ایري او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي دا له کبله رامنځته کیږي. وروستۍ زلزله چې وه 6 ارتھکویک 10 کیلومتره کې د ځمکې قرار لرلو، نو دغه زلزله چې وه د دې پسې راټر شوکونه چې دي په عموم کې ډېر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي، خو داسې یو کم وخت کې واقع شي چې داسې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي، ځکه چې کومه انرژي چې د هغوی لري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي هغه په هغه ول کې زیاتې وروسته بیا چې ځان بیرته مومنټ ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمالوجي له نظره که چیرې په یوې منطقه کې یو زورور زلزله منځته راغلې وي، نو د دې ډېر امکان شته دی چې دغه زورور زلزله بیا تکرار شي.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدی نسبتا کم خود 6.2 درجې سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان یې واخیستل، خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې 70 کال وړاندې تجربه شوې دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان که څه هم د ویدو آتش فشانونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت له امله رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري جګوي په هغې اساس باندې نه جوړیږي. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپلې جوړوي د انجینیر سره په مشورې او دغه ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر خپلو بانډو کې وکتل شي اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو، او د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د دوی لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغې لپاره تحکیم کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو له مخې د هرات زلزلو په زندهجان، رباط سنګي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوهسان ولسوالیو کې د شلو زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د اویا کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوړي. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تیري. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د له منځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم له منځه تللي. داسې کورنۍ هم له منځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیری بابا د خپلې کورنۍ د غړو مړي شماري او چې 10 مړي وشماري سلګي نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی. د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ور پاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومند چې دا مهال هرات کې دی، له آزادۍ رادیو سره د سترګو لیدلې حال ویلی دی.
معصوم کمچن یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی، زنانه پکې شهادت رسیدلی. داسې کورنۍ وی چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه مو لیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده. یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هېڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 400 شهیدان و جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و. نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو. هغه بیا د خپلو کورنیو ته سپارل کېدې. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد چې لیده، واقعا زړه سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې پخپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته. چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللی و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نو ټول کورنۍ له منځه تللی و، شهادت رسیدلی و. یعنی دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یي چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پیښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړه ییز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلي ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالیې ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 500 کمپلې استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي 45 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 5 ملیون ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاو ژینګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلي. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 ملیون مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 ملیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی اماراتو بیا 3 ټن خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 ملیون افغاني مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې، خو نورې څه نه دي ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي، خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري سیری هم میدان ته راښکته شوې. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلیو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډ ریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښه د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزی بانک بنسټګر میرویس عزیزی هم په خپله ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزی بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په ډاګه کړه چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلیو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلیو لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنیو ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولي. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلیو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم دی د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړې ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلیو ته ځانګړې کړې دي.
چا کوم دخیل ریاستونه په هرات کې و که مقصد هغه د سرې میاشتې وه که د زیدي حوادث وه که د نورو وزارتو وه، هغه هلته دستي په کار اخته سوله، خپل وس و توان یې وکړي ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسیون هم جوړ کړی خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاري فصیح الدین د هرات د ناورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال یې ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر یې قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلي وو او له شتمنو تجارانو یې د ناورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بلخوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزې کڅه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانی دي خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدر د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین همدر چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلیو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالی، له 100 جوړو زیاتې خزینه جامې، د ماشومانو د کالیو 60 بستې خزینه او نارینه بوټان، کمپلې او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي په راتلو سره هم هراتي ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاسو چې د دغه کمپاین په پای کې او د سي حداقل مونږ وکړو چې یو ډیش میرمست تر لاسه کړو او هغه په دې توګه منظم کړو او بیا یې هرات ته ورسوو انتقال کړو. نو د پرېبل ستونو لاره څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرست هرات ته انتقال کیږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کیږي.
او اوس هم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لاستر ځنی کې ناست، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه دی بدل شوی او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپای وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیل سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی دي. او دا بیا بالخصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي، دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې زاین ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملتپال سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې پتاو د بحث وخته. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لمړی به هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازینی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ بیا په اسلام آباد کې چې اکثر افغان کډوال کورونه پرونه اوسو او دا رنګه په صوبې سند یا کراچي په شهر کې د افغان کډوال ډېر وزور اوسو، او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یوه میاشت بلاجل تر نومبر تراول نیټې پورې ټیمر کړو هغه کډې روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای، خو په خیبر پختونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دنده لري او له خپل صلاحیت پورته پرېکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پتراس کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
یولس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې مو خبر وکړو خو کو بدملی ختمه نو دا دهشتگرد چنل په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستی دا چې چار اوستری ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا جنرل فیض عمران عارف الوی محمود خان او وزیر بیرستر صاحب د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته ولګي چې او ته دا شی ختمه
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی
دا د ننګرهار دا د خوست دا د کندوز دا د جلالآباد او دا د کابل میندې خویندې چه پده خورا صورت تزلیل کی گی تزلیل یا پختلو یا پختلو
سردار بابک په بلغونډه کې د پښتونخوا خلک را بللی چې د پاکستان د وروستۍ پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کړې هو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوست پښتونخوا ته د شر دپاره او دا زموږ مسلمانان وروڼه دي دا به دلته وي دا که گلبدینو دا که ربانیو دا که سیافو دا که بلو دا که بلو دا که بلو بیا به پاغ وقت ولی خان بابا پاتیل پیغور ورکاو وی دا افغانستان ندلتا پختان مشرانو میند خویند رالی ولی خان پی خپره ولی خان پی خپنو خو ولی خان ورکاوی
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلی د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداری ورکوي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع غور وکړي هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ په لاس کېږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي
چې دا نه خوښه ته باسه ته دا نسه کوله تعلمي قوانين د کډوالو غو نسه په مال کوله موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارما پر دوی باندې خپل وطن سور کړي پر وطن مې جنگ ور مسلط کړي وطن مو ور در بدر کړي پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کړي یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کړي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی پاکستان نه دی منلی انساني حقوق پامالي هلته روانه ده تا هلته افغان کډوال پر زور نه سي لژلی
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني بله خوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړلی ده
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید ویل چې زموږ یو شمیر پولیس ته مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې ترې په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں
سال کې د چيري پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو غواخ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې ل غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیا نه یوازې دا چې په کوزا او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړاو لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسني صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې 40 کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخیستل، او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي، او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼ پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده، او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه، او د پاکستان دا پریکړه یې ظالمانه بللې ده. خو د ده په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي. په راپور کې نور حال نه ځان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف راټنګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي، چا نه پیسې شکي، چا نه ځمکې لاندې کړي، دا څال دی راکسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرینو کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړی، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلې، هلته عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا یې پر راواچي، بیا یې وټکی، بیا یې وډبی، بیا بې عزت کې. نو ګوره تا خو به یا ماته دروازه نه را خلاصوله، چې دروازه دې را خلاصه کې بیا دې بې عزت وې کړل.
په سویلی پښتونخوا کې مخور دیني عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستاني ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنه یې ټینګار کړی.
نن تزما رسوائی کہے اللہ بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوائی. نن ما ذلیل کہے اللہ رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کہے. ما مکه وی ما 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 اخو رز د شو تلکل ایام نداولها بین الناس فی ورز کل بتما اجر کل بزما اجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 25 ورځو کې د افغانانو جبری اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کیدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دی په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر وچا پوری خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبیک افغانان چې دغه په وینا خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي او اوس ترخه پاکستانیانو هم خه پاکستان لپاره ثابت شوي دي، باید د نور افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو وخته
ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګوري پاکستان ته خدمتونه او د مهذب سیدو حالت وڅاري. دوی کله د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د